نسست تو رو میشناسه خدا قسمت کنه دختر بگیر و مسو خاله همون دختر که چشمانش کلان مثل پیو
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مو خرق لاس توایم وړاندې اوري نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده.
دا کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د منګا د شل کاله غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضحې دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده.
یو افغان خبریال حفیظ الله حق پرست پرون په لوګر کې وژل شوی
دا یې عمل ته ناست دا کوټک څلې خېنه مرمۍ راغله د ولګي د امرامت نوښ
په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړې چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دوی منی مای کی د مخکخو خزو پروګرام لرو
د میرمنو د اخونو د تعقوق لپاره مختلف فعالیتونه کیدل او خپل مساعدتونه کیدل مرستې د دوی سره کیدی او خپل مشورې د تورتول کیږي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش دی یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند شرمن وای د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یوځای کېدو په هدف خبرې به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیون ډوز وپیري او له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش دی یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت صفر دوه قطې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ اړوند فارمیاډي سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوندی نیول شوی دی. د خبر پاڼې له مخې نیول شوی کس په ننګرهار کې د داعش سخت دریځې ډلې لپاره د ترور، چسپکي ماینونو او اختطاف په برخه کې فعالیت کوي. داعش چې د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې سر راوچت کړی په وروستیو کې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بغلان وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت داعش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسله والو په ډزو د هالو ټرست د ماسې لس ماین پاکان ووژل او نږدې 13 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت په وسله والو طالبانو اچولی خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په وروستۍ کتنه کې له ډېرې ډلې غوښتي وو چې په افغانستان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې په روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړی چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو خو نور جزئیات نه دي خبره کړي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. لدې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي دي چې دواړو لورو پر افغان سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د سولې ملک چې پلاوي د سیشن بي په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سر خبرې وکړې. دا له تېر کوچني اختر راوروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې ترسره شوه. تمه ده چې نن کابل ته د چین لخوا مرسته شوې د کورونا په لکونه ډوزه واکسین ورسیږي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
نن اوسه وزارت د واکسین د چین هیواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه هغه عملا به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبتې پېښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د مثبتو پېښو شمېر تر 10,000 واوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمېنه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوروي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوروي لوبو په ای ګروپ کې دي چې عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې 1/4 ځای لري او د عمان لوبډلې 9/2 ځای خپل کړی دی. خبرونه لازدي لډو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمن وایي د ایران د 2015 کال له اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، ایراني او امریکایي ملکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. تر اوسه د دغو خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي او ملکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي. میرمن شرمن یوې آنلاین غونډې ته چې د جرمن مارشال فن لخوا تنظیم شوې وه وویل د دې په باور په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی، خو د خپلې تجربې په اساس ویلی شي چې تر هغو پورې چې پر وروستي جز هم سلام نه وي شوی په ډاډه نشي ویلی چې یوې نهایي موافقې ته به سره ورسیږي. میرمن شرمن د ایران د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د خبرو د پیچلتیا بل عامل وباله. هغه انتخابات چې په نتیجه کې به د اټومي تړون د ملاتړي ولسمشر حسن روحاني ځای بل یو چې تر ډېره ویل کېږي هغه به یو سخت دریځ وي نیسي. د امریکا متحده ایالات به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیون ډوز وپیری او د کوواکس نړیوال ائتلاف له لارې به راتلونکي کال د نړۍ 2 بېوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته وړیا ورکړي. دا خبر امریکایي رسنیو د یو شمېر باخبره سرچینو له قوله ورکړی او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې اړه د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې په سرمشریزه کې اعلان وکړي. بایدن په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون لندن ته تر روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د نړۍ لپاره د واکسین کومه ستراتیژي لري که نه، یوازې دومره وویل چې دی په دې اړه ستراتیژي لري او هغه به یې اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن به دغه اعلان نن د دغې درې ورځنۍ سرمشریزې ته چې د بریتانیا په کورنوال ښار کې پرانستل کیږي په پرانستونکې وینا کې وکړي. دغه راز د G7 د سرمشریزې د اعلامیې د مسودې له مخې چې یوه کاپي بلومبرګ نیوز لیدلې، د دې ډلې مشران به هم د ودې په حال کې له هیوادونو سره راتلونکي کال د نورو 1 میلیارد ډوز واکسین د مرستې ژمنه وکړي.
نور یاسنو ریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وویل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولم. راځو د پروګرام لمړی مطلب ته. لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د غونډې تر پیل وړاندې د اسلامي نړۍ پیژندل شوی عالم شیخ عبدالرحمن سودایس د دې غونډې دایریدل مهم ګڼلې او ویلي دي چې د سیمه د ثبات او آرامۍ پر اوستلو کې باغیزمن تمام شي. دا غونډه د نړۍ د دینی عالمانو د لیگ له خوا ترسره کیږي چې پکې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان، سفیران او د نورې نړۍ او د نورې اسلامي نړۍ علما ګډون کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی هم چې د غونډې له اصلي ویناوالو دی، ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري پاکستاني عالمان په خپلو شاګردانو طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې له 2 کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د موږ د 10 کاله غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضح دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان د علماو نه.
د غبرګولي په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شوه او د قدس جماعت امام الشیخ اکرم صبری همدارس د مکی مکرمی او مدینه منورې امامانو او د بنگلاديش او یو شمیر نورو اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خدا لومړی چل دی چې ګڼ پاکستاني دینی عالمان به په نننۍ غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وایي چې پخوا یو شمیر پاکستاني دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. هغوی راته ویلي وو چې د خارجي قواوو موجودیت یو ستونزه ده، ولې که خارجي قواوې دلته نه وي دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوبولي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر له ویاند محمد نعیم سره موضوع شریکه کړه، هغه د دې غونډې په اړه بې خبري څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبر چې څوک دې څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیس لاسپوسې کړي او د میله لومړۍ نیټې راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نورې هم سخته کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکچي ټیمونو یو لړ خبرې پیل کړې او وایي چې ژر به د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. دواړو لورو ازادي راډیو ته ویلي هوکړه شوې چې په راتلونکو غونډو کې به پر بنسټیزو موضوعاتو بحثونه وشي. افغان مرکچي او طالب پلاوي داسې مال دا خبره کوي چې زلمی خلیلزاد هم دوحې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي قاتانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز یې پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. جزئیات په دغه راپور کې
د افغانستان اسلامي جمهوریت او پر طالب مرکچي پلاویو نیوکه ده چې ګنې دوهې ته د زلمی خلیلزاد له رسېدو او پر دوی د فشار راوستو وروسته سره د سولې خبرو ته کېناستل. خو دواړه لوري دا اداره د ویو وایي د وړ مشوې غونډه کې پر زنیو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړي او د همدې توافق پر اساس به ډېر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري هوکړه کړي چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي.
دوی د چاد فشار او اغیزې لاندې نه دي او نه هم کوم خواته منتظر دي. دوی په خپله مخکې مجلسونه شروع کړی ده او تصمیم نیول شوی ده چې ژر به د دواړو خواوو ترمنځ به ناستې پیل سي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر لومړۍ اونۍ چمتوري چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځان د غونډو د کېدو دلیل دوهې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي پلاوي د مشر معصوم ستانکزي سفر خي. د سولې دا پلا خبرې چې امریکا ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوې پړاو بولي، سولې ته د رسیدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي. خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریز یو ډول نه دی. خو له دې خبرو د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای دی چې اوربند ته لار پرانیسي. د بحث د دواړو لوریو د رسیدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبرې کړي. خلیلزاد به د افغان او طالبانو مرکزي پلاویو سره هم وګوري او دواړه لوري به د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي. خو د سولې خبرو د نوي پړاو په اړه د هیله مندۍ ترڅنګ د وطن په ډېره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز یې پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي.
خو طالبان د حکومت دا تور ردوي. د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم له ځان سره لري. تازه نیویارک ټایمز د دې هیواد د لوړ پوړو چارواکو له قوله لیکلي پینټاګان د داسې امر ترلاسه کول ارزوي که چیرې د طالبانو لخوا د کابل او یا هم نورو مهمو ښارونو د نیولو ویروي، دوی یې په ځواب کې د افغان پوځ په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. هخوا د دفنزون په نوم ویبپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د سرپرست جان روټ لخلي لیکلي، اوس مهال به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له هغو اډو ګټه واخلي چېرته چې میشت دي. خغلی روټ وای د دې عملیاتو لپاره لس میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز شوی او د ترلاسه کولو لپاره هڅې هم روانې دي. په سیمه کې اوسمهال د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه قطر کې ده، هغه ځای چې د سولې خبرې هم پکې روانې دي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمون شبینالي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د کرنې د پراختیا صندوق له لارې د 255 میلیونو افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور او تایید کړل. دغه وزارت وینا اکبر استمینه ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې دوه ډوله پورونه منظور شول چې د کرنې په برخه کې به فعالو شرکتونو ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د دغو پورونو یو ډول یې د خوړو شرکت ته ومنل شول چې له کروندګرو غنم وپیري او خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي. د ښاغلي رستمی په خبره دویم ډول پور د کارتن جوړولو یو فابریکې ته ورکول کیږي چې په دې پیسو به د کارتن جوړولو د چاپ ماشینونه پیری او د خپلو محصولاتو د کیفیت لوړولو په پار به ترې ګټه پورته کوي. د کرنې د پراختیا صندوق یو غیر دولتي مالی بانکي بنسټ دی چې د تاسیس له پیله تر دې دمه 10.4 میلیارد افغانۍ پور منظور کړی چې له دغو چوپړتیاو په 2.5 ولایتونو کې شاوخوا 5500 بزګران په تقیم ډول برخمن سوي دي. د هرات ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د زراج موټر سایکل د تولید او بستهبندي فابریکې خپل پانګونه 14 میلیونو افغانیو ته لوړه کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدي ازادي راډیو ته وویل دا فابریکه چې د زراج موټر سایکل فریم باډۍ جوړولو او بستهبندي په برخه کې کار کوي. د ښاغلي احمدي په خبره دا فابریکه د معیاري ماشینونو په درلودلو سره په یو میاشت کې د 900 فریمونو او باډیو د تولید وړتیا لري چې خپل د اړتیا وړ عمومي مواد په کور دننه پوره کوي. ونه چې د هرات په صنعتي ښارګوډي کې د موټر سایکل جوړولو او بستهبندي په برخه کې 15 نورې فابریکې هم فعال دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بې یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 45 پلا، یو ایرو 94 افغانۍ 80 پلا، یو پاون 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 80 پلا، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پلا، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دا خبرداری ملګرو ملتو په هغه راپور کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خپریږي. تفصیل په دغه راپور کې
ملګرو ملتو نن وویل چې په تېرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې کار کوي او دې سازمان خبرداری ورکړ چې کورونا وبا د میلیونونو نور ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو مؤسسې یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شو، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8.4 میلیونه زیاته شوې ده. د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل د ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې له خپلې مبارزې د لاس اخیستو په حال کې یو. پروسش کال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یوه کال په تیریدو چې پر ټول بند کال اوړي، ښوونځي بندي، اقتصادي ګډوډۍ شته، ملي بودیجې په کمېدو دي، نو کورنۍ مجبوره شوي دي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونه په خپره کړي راپور کې خبرداری ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي د ګواښ سره مخامخ شي. افریقا ډېر اغېزمنه ده، خو د ملګرو ملتو په وینا کووېډ 19 ناروغي د نړۍ په نورو سیمو کې لکه آسیا او لاتین امریکا کې د پرمختګونو مخه نیولې ده. د هغو ماشومانو چې کار کوي فیصدي هغومره ده لکه په 2016 کال کې چې وه، خو د نفوس له زیاتېدو سره دا په دې معنا ده چې دا شمېره لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې 80% ماشومان د کرنې په برخه کې په کار بوخت دي. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې 9 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخامخ دي چې د 2022 کال تر اخیره به کار ته سوق شي او علت یې د کرونا وبا او د ښوونځیو بندېدل دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بشت تذکره واخلي
ګلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتل په لوګر کې رواني جګړې د یو ځای خبريال ژوند واخیست. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي د غولایت یو سیمایز خبريال حفیظ الله حق پرست رسول هغه مرشوي چې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د جنگ یو مرمۍ په لاس او سینه ولګید او ځای پر ځای وژل شو. د وژل شوی خبريال د کورنۍ غړي دا کوي چې وژل شوی کس د افغان سرتیرو په مرمۍ لګیدل. خو د لوګر ځای چارواکي دغه ادعا ردوي. تفصیل په دې راپور کې.
ولایت لوګر در نزدیکی مرکز افغانستان
د لوګر لن امنیو څخه د راپور ورکون کې د غږ د تل لپاره خاموش شو.
این شهر در این اواخر ناامنی های نقاط مختلف نگران کرده است.
کابوش پګدش کلن حفیظ الله حق پرست د چهارشنبه په ورځ له غرمې وړاندې د لوګر ولایت مرکز پل علم اړوند په کولنګار سیمه کې هغه محل چې په خپل ځمکه کې په کاروانده بوخت وو وبجل شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وای حق پرست د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې نښتې له امله چې د جنگ یو مرمۍ په لاس او سینه ولګېده خپل ژوند له لاسه ورکړ. د رحمت الله په نوم د حق پرست او وراره له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې کاکای د افغان سرتیرو له لورې په فایر شوې مرمۍ لګېدلې او ژوند یې له لاسه ورکړ.
برا صاحب شهادت ورسېده ځامته ومه موږ سره چای مو چې موږ جګ سو کار ته دای عمل ته ناستو دا کو ټوک سول خلنه مرمه راغله له په دوله کې د امرامات نوس
د حق پرست د سنگر ملګری خبريالن هم د نوموړي پرمړی نه د غم اوخ کې تویوي. د وای د حق پرست د وژل کېدو عاملین دی په نخه او له قانون سره سم دی په سزا ورسیږي. د لوګر یو تن آزاد خبريال مته ولا سرور وای
مو خبرنګارانو نوروز کې به
مو خبريالان د هغه جنازي تراغلی او د عدالت غوښتون کیو. له هغه کسام سره باید قانوني چلند وشي او د قانون منګولو ته وسپارل شي چا چې مرمۍ پیر کړي او د
خو د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند ګل حیدر احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نن ورځ په دې سیمه کې چیرته چې ځای خبريال حق پرست وژل شوی د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومه جګړه نه ده شوې. د وی خی نو موړی د هوایي ډزو او یا هم د وسلوالو طالبانو له لوري وژل شوی وي.
بعد از شای متذکره اصلا شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان نبودیم.
په دې سیمه کې نه جنگ سوی او نه هم د پیښه له موږ سره سبسوی کېدای سي نوموړي وسلوالو طالبانو وژلي وي او یا هم د هوایي ډزو په مرمۍ لګېدلی وي.
تر اوسه هیڅ یوې رسمي ډلې د حق پرست د مړینې پړه نه ده منلې. حفیظ الله حق پرست شاوخوا 2 کاله وړاندې واده کړی و او له هغه والور او میرمنه پاتې شول. نوموړي له 1983 کال راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال او د خپرونو د وړاندې کوونکو په توګه کار کړی و، خو له تېرو شاوخوا 6 میاشتو راهیسې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوښتل د کندهار اوسیدونکو او د موټر پلورونکو د اتحادي مسولان وایي د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرز العمل نیمګړی پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. دوی وایي په دې اړه مرکزي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه موټرونو د ثبت لپاره ټاکل شوې 3 میاشتنۍ موده په بشپړېدو ده. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
په کندهار کې په هر لوس موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینری یا راسته لاس دی چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 40,000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد سوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1999 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلوونکي مکلف بلل سوي چې د خپلو موټرو لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تمدید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکو د اتحادیې مسؤلان که څه هم د راسته لاس یا کانټینري موټرو لپاره د اسنادو ورکول مهم بولي، خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړی، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. د کندهار اوسیدونکي عطاولا وایي د کانټینري موټرو د ثبت پروسه پر الکترونیکي تذکیرو ترسره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکیرې نه لري. د عطاولا په وینا دغه موټر تر ثبت او رجستر وروسته له یو ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په څو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات، یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکي تذکره یا دغه کمپیوټري تذکره غواړي. موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي لکن د ار د زیاتره اغی، او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي. هم دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه، کاروبار د خلکو دغه دی یوې خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی صف کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسي بیوالی او نه پر چا خرڅولی شي. درګټه یې ستونزې ډیرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر حاجی تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي، خو تر اوسه نه دي منل سوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړولو وخت له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نورو ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوشي سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوشانو د عام ولس غوښتنه دغه وه چې دغه پروسه د درو میاشتو باید یوه کال ته وغځول سي. اول دا وه، دوم باید د جې خرید پروشي لایي، درېمه دا خبره وه چې د یوه ولایت څخه باید بل ولایت انتقال سي بیا غیر مرکزه، څلورمه دغه وه چې باید پر دغه کمپیوټري سکران څوک چندانې نه لري نو موږ پر عمومي سکره باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوشته کړله، بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیش کړله. ولایتي شورا رئیس هغه رئیس جمهور ته اتلی، بیا هغه ته پیشنهاد کړ، هغه ته یې کښېښوله. نو تر اوسه کوم جواب نه دی راغلی، موږ نه د و نه د یا نه د زموږ غوښتنې ته کوم جواب نه دی ویلي. نو موږ دغه ته ماتلی پروسه ولاړه ده، څوک زړه نه ښه کوي په دغه شکل باندې لکړه دی چې اقدام کړی دی.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمېر کسان حاضر سوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 113 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرد 303 نفرو مراجعو مراجعه کړې ده او 103 نفرو امنیتي کارتونه اخیستي دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت، د امنیت قمانداني، د ښاروالۍ، د مستوفیت ترافیک مجرد ټول آیاتان د موجودي په ترافیک مجرد کې زموږ هیوادوال کولی سي چې راسي په لس دقیقې کې انشاءالله د دوی مشکل حلیږي او د دوی موټر تشریح کیږي، د دوی په پروسه کې شمولیت کولی سي.
د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکي په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولي چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوې درې میاشتنۍ موده په بشپړې دوده او د روانې جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه ده زبیر نه خوش فون چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
کوپانی او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپاره ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو